دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم افغان چارواکو د جمهوری ریاست انتخاباتو لومړنۍ نتیجو نوی نیټه اعلان کړي د غیلان د څو نیټو د ځنډیدو وروسته سوی دی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د کرب د میاشتې پر 23 نیټه اعلان شي د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د تلې د میاشتې پر 6 سوی وي خو د بایومیټریک دستګاو په ګډون د یو لړ تخنیکي ستونزو او شکایتونو له کبله د نتیجو اعلان وځنډیدی هوا علم نورستانی پرون یو خبري کانفرنس ته داسې وویل
بلاخره بامی نتیجه رسیدیم
بلاخره دی پایلې ته ورسیدلو محترم کمشنران صاحبان موږ او دارالانشا چې باید د جمهور ریاست ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په 23 اعلان کړو
هوا علم نورستانی وویل چې موږ هیڅ کله نه غواړو چې د شفافیت د صورت قرباني کړو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره کابل ته تللی د خلیلزاد دا سفر د مخې نه اعلان شوی یو افغان چارواکی د نوم د نشودرو پر شر د یک شنبه په ورځ آژانس فرانس پرس ته د تایید کړه چې جمهور رئیس اشرف غنی د خلیلزاد سره ملاقات کړی دی هغه و چې دغه ملاقات د شنبه په ورځ پارک شوی دی دا د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو در لغوه کېدو وروسته کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی چې ترسره کیږي زلمی خلیلزاد قریب 2 میاشتې وقفې نه وروسته د اکتوبر په 21 د افغان سولې په اړه پارس ماسکو او براکسل ته سفرونه وکړل امریکایي مقاماتو د اسلامي دولت یادایش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر ورکړی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې بغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په عملیات کې ووژل شو
Well, a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming.
ترامپ وویل چې هغه په هغه کور کې چې بغدادي پټ سوی و امریکایي ځواکونو چاپه ووله او بغدادي په یو سمت کې د ځان پورې تړلي چاودونکي مواد بیا وچول د امریکا جمهور رئیس وویل چې د دغو عملیاتو وروسته د اسلامي دولت په اړه ډېر مهم مواد هم لاسته ورغلي دي هغه وویل
And after the mission was accomplished, we took highly sensitive material and information from the raid.
کله چې دغه ماموریت بشپړ سو موږ ډیر حساس مواد او معلومات را پیدا کړل په دې کې زیاتره مواد د اسلامي دولت د ډلې پاړه وو چې دغه ډله څنګه را پیدا سو راتلونکي پلانونه څه وو او هغه څه وو چې موږ ډیر ورته اړتیا درلوده جمهور رئیس وویل چې د بغدادي وژنه د امریکا د تراګرۍ پر ضد زموږ ژمنه تکراروي او د امریکا د تعهد څرګندوي چې د اسلامي دولت او نورو تراګرو ډلو ته مکمله ماته ورکول دی ترامپ وویل چې په دې عملیاتو کې روسیې ترکیې عراق او کوردي ملیشو هم مرسته ورسره کړي بلې خوا د ایران د اطلاعاتو وزیر وایي چې د امریکا په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل څه غټه خبر نه ده هغه دا خبر د یک شنبه پورې د جمهور رئیس ترامپ د اعلان وروسته وکړه چې وایي البغدادي امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی هغه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو ویل چې ایران همیش د امریکا متدره خو تفصیل نه درکړې خو ایران همیش د امریکا متدارات په دې تورن کړی چې د اسلامي دولت ډلې جوړه کړي او خو په دې اړه بیا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی د پاکستان د کراچي په شهر کې د جمعیت العلماء اسلام د ګوند زرګونو پلویانو د پلازمین اسلام آباد په لور مارش پیل کړی دی او د شنبه په ورځ ناوخته سکر شهر ته ورسېدل ټاکل شوی دی چې د کراچي او پاکستان د نورو سیمو نه زرګونه کسان بسونو او په نورو موټرونو کې د همدې میاشت تر 23 اسلام آباد ته ځانونه ورسوي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د دې ګوند نتاق مفتی ابرار احمد ای پی خبر ایجنسی ته ویلي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن با د کاروان مشري کوي ټاکل شوی چې د کراچۍ او پاکستان د نورو سیمو نه هم په زرګونو کسان په بسونو او نورو موټرونو کې د همدې میاشتې تر 23 پورې ځانونه اسلام آباد ته ورسوي مولانا فضل الرحمن اسلام آباد ته د روانېدونه مخکې خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دغه مارش د کشمیریانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره هم دی د جمعیت علماء اسلام دی مشر همدارنګ وویل چې عمران خان باید استعفا وکړي د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د دې مارش ملاتړ کړی د پخواني صدر اعظم نواز شریف او مشرۍ د مسلم لیگ ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند ترڅنګ یو شمېر مذهبي او غیر مذهبي ګوندونو هم د دې مارش سره ملاتړ څرګند کړی دی
دا خبرونه شته د امریکا جګ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل پامو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په چین کې د افغان سولې د غونډې له جوړېدو سره موافق دي، خو پاړه یو لړ ملاحظات هم درلودل. په دې حال کې چې دا غونډه د نامعلوم مودې لپاره ځنډول شوې، جمهوریت ریاست وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو هیئت په جوړولو کار کوي. پامو کې په دې اړه له کابل د امریکا غک د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په چین کې بین الافغاني غونډه نامعلومه موده ته ځنډول شوې ده، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوی د لیس په جوړولو کار کوي او ژربې د چین له حکومت سره شریک کړي. د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت په ټوله کې د دغه غونډې له جوړېدو سره موافق دی، خو په اړه یو لړ ملاحظات هم درلودل. خاغری صدیقی د افغان سولې پر بهیر د دغه غونډې د مثبتو اغیزو په اړه بے باوري وښوده او ویل
بخش از دیالوګاس میتونه بسیار مؤثر تمام شوه او میتونه بعضی اوقات مؤثر تمام نشه، اما به هر حال یک
دیالوګ دیالوګونو یو برخه ده کیدای شي ډیر ګټور تمام شي، خو ښایي ځینی وختونه ګټور تمام نشي. خو په هر حال یو ډیالوګ دی او یوې حساسې مرحلې ته رسیدو لپاره چې مخامخ خبرې وشي د کار یو برخه ده. موږ په خوا هم په دې برخه کې زیات مخالف نظر نه درلود، خو خدا دا هر څه چې کیږي د افغان حکومت پر رهبرۍ او د افغانستان له دولت سره د نږدې مشورې له لارې وشي تر څو نتایج د دې پروسې په زیان تمام نشي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په چین کې د افغان سولې په اړه راتلونکې غونډه له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو په معنا نه ده، بلکې د غونډه د سولې د ډیالوګونو یو برخه جوړوي. دا چین په قربتوب د افغان سولې په تړاو دا غونډه چې ټاکل شوې و د رواني اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه شوې وای، د لنډ مهال لپاره ځنډیدلې او د تر سره کېدو کار نیټه لا تر اوسه معلومه نه ده. د سیاسي چارو کارپوهان د افغان سولې په پروسه کې د چین رخ کېدل د دغه پروسې په ګټه ګڼي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال د افغان سولې په پروسه کې دوه اړخونه امریکا او روسیا زیات مطرح دي چې دا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته زیان رسوي.
حضور به د افغانۍ سوله کې له دې امله ښیي چې دا به وکولی شي د روس یا کتازي تر سوال لاندې راولي او دغه مخه ډب کړي. موږ به له هغه یو قطبي او دوه قطبي بحث څخه ووځو. اندېښنه داسې موجوده ده چې کېدای شي په افغانۍ سوله د امریکا او د روسیې ترمنځ تاریخي کومه شخړه چې شوې ده د سړې جګړې هغه بیا تکرار شي. نو د دې لپاره چې دغسې یو تصادم او دغسې یو ټکر مخه ډبه شي، ښه ده چې چین، ایران، پاکستان، هندوستان، ځینې نور هیوادونه هغه هم په افغانۍ سوله کې کیوزي.
ښاغلی زلاند هم دا شان زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته له یوې خوا تیاری نه لري او له بلې خوا د سیمې له هیوادونو سره هم په دې برخه کې د همغږۍ په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی، خو افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري. د چین غونډه په داسې وخت ځنډیدلې چې د جمعې په ورځ د مسکو په څلور اړخیزه غونډه کې چین، روسیې او پاکستان له امریکا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د بحث لپاره د یو نااعلان شوي سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ دا واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان لپاره د لړم درویشتم ورځ ټاکلې ده. د ټاکلو څار اداره د دغه کمیسیون نه د وضعیت د مدیریت غوښتنه کوي. په موکې په دی اکلا د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تل د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلان د یوې اونۍ ځنډ وروسته نن د یکشنبې په ورځ دغو ټاکنو د پیلو د اعلان لپاره د لړم درویشتمه د نوې نیټې په توګه اعلان کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرمن هوا عالم نورستانی یو خبري کانفرنس ته وویل چې نوې نیټه د کمیشنرانو او دغه کمیسیون د دارالانشاد چارواکو ترمنځ د اوږدو بحثونو وروسته ټاکل شوې ده.
بالاخره بامی نتیجه رسیدیم.
بالاخره دی پایلې ته رسیدلو. محترم کمشنران صاحبان، موږ او دارالانشا چې باید د جمهوریت ریاست ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په درویشتمه اعلان کړو.
اعلان وکړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش لمخې د تلی ویشتمه د جمهوریت د ټاکنو د لمړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکل شوی و، خو دغه کمیسیون په دغه ورځ پیلې اعلان نکړ. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو په اعلان کې ځنډ د تخنیکي ستونزو سربیره یو بل علت د شفافیت مسله ګڼي او وایي چې دغه کمیسیون نه غواړي چې شفافیت د سرعت قرباني شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د شمیرونو لمخې د تلی په شپږمه د جمهوریت په ټاکنو کې 1.9 میلیون رای ورکوونکو د بایومیټریک دستګاو په وسیله خپلې رای کارولی دي. خو د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو دقیق شمیر به د کمیسیون د مرکزي سرور څخه د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لرې کولو د بهیر د بشپړېدو وروسته معلوم شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پرون د شنبې د ورځې تر پایه د دغه کمیسیون د مرکزي سرور څخه د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د ایستلو ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کمیسیون رئیسه میرمن هوا عالم نورستانی وایي د دغه کار عملي کولو لپاره د درملوک جرمني شرکت څخه درې نورې ورځې وخت غوښته دی.
بیا هم ستونزې رامنځته شوې وي چې د هغې ستونزو په اړه هم تاسو سره زمونږ دوستانو پرېس درلوده، موږ هم تاسو سره دا خبرې شریکې کړې چې یو لامل د دروازې لامل و، وروسته له هغې نه بیا د درملوک ستونزه وه. اوس هم د درملوک سره په اړیکه کې یو او هغې و هغه څه چې دوبلګیت دی هغه څه چې دی او باید موږ ته تصفیه کی رڼی کی رائے پاکی کی او موږ ته په لاس راوړي راکی، هغه بیا هم هغه ودی ته آماده دی چې دا تر دوشنبه در ماخامه پوری یعنی د سی شنبه تر ورځې پوری موږ ته دا نتایج دی او په لاس راکی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لومړنۍ پیلو په اعلان کې د شاوخوا درې اونۍ د ځان په داسې حال کې اعلان کړی چې دغه کمیسیون د جمهوریت د ټاکنو وروستۍ پیلو د اعلان لپاره د لړم ولسمه ورځ ټاکلې وه. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارو چارواکي وایي چې د لومړنۍ پیلو اعلان سره د وروستۍ پیلو اعلان هم ځنډیدلی دی. د سار ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه د وروستۍ پیلو د اعلان د نیټې په ګډون د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید څومره ژر چې کیږي وضعیت مدیریت کړي.
هغه کړنې او هڅې چې پایلو د اعلان په خاطر ضروري دي هغه هم باید روښانه کړي او بېلګه چې وخت نور ضایع شي موږ باید لاس شو د عملي اقداماتو خواته خصوصا د تصفیې برخه کې نو کمیسیون باید غږ ده چې باید زر زر دغه وضعیت مدیریت کړي.
په افغانستان کې د ژمي د موسم پر نږدې کېدو د سارې ادارې اندېښنه ښیي چې که چیرې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي نو د هوا په سړېدو به د دوهم پړاو په ټاکنو کې د خلکو په ګډون ناسمه اغېزه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې میاشتې په 23مه اعلان شي. د ابتدایي نتایجو د ځنډ په لاملونو مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له یو کمشنر اورنګزیب سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو. د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ولې وځنډېده؟
زمونږ پلان دا و چې باید د انتخاباتو په ورځ باندې ټول معلومات او ټوله ډیټا بایومټریکي مرکزي سرور ته انتقال شي چې هلته ونه شولو د هغې نه وروسته کله چې مونږ ټول ډیوایسونه یا بایومټریک سیسټمګانې مرکز ته انتقال کړلې لږ تخنیکي ستونزې پیدا شولې د سرور کې. کوم سرور چې درملوک دلته د دې کار دپاره دلته په داخل د کمیسیون د انتخاباتو کې ایجاد کړی په دې سرور کې انتقال د معلوماتو ډېر په ځنډ سره انتقالېدل. بله ستونزه دا وه چې د محترمو کاندید صاحبانو د بعضې استادینو ناظرینو هم مزاحمت کولو یا مشکلات ایجادول د کار په وړاندې ډېره ستونزه چې ایجاد شوله متاسفانه د درملوک د شرکت د خوانه د شفافیت د تضمینولو په ارتباط باندې د هغې نه موږ راضي یو. ولې هغه کوم تاریخونه چې دوی د بعضې فعالیتونو دپاره ورکوي چې باید هغه فعالیتونه په خپل وخت ترسره شي متاسفانه هغسې نه کېږي.
بله اورنګزیب صاحب، تاسې د جمهوري ریاست ته د نوماندانو مسله ذکر کړله. په داسې حال کې چې جمهوري ریاست ته نوماندان خپله د ټاکنو د نتیجې په شفافیت ډیر ټینګار کوي، څه ډول مداخله دوی کوله چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارونو ته خنډ واقع کېدل؟
دوی په خپل کاندید صاحبانو په پروسه کې په داسې کوم سیاسي فشار یا داسې یو موضوع چې هغه موږ احساس کړو چې خدای نه خواسته د انتخاباتو د اعلان د نتیجې یا مثلا د پروسه سوال لاندې بوزي هغه څه مسله نه وه. ولې بعضې وختونه یو معمولي ستونزه یا یو معمولي مشکل باعث دې شوی چې د مختلفو ستادونو یا د مختلفو کاندیدانو د نظرونو په منځ کې مشکل ایجاد شوی، نو هغه کار عمل ته په ټپه درېدلی. یعنی موږ ټول فعالیتونه، ټول د مدیریت د نتایج، هره مرحله د ناظرینو په حضور داستې کوو چې چېرته ناظر موجود نه وي، موږ هغه پروسه یا هغه فعالیت مخکې نه وړو. نو بنان کله کله به چې د دوی په منځ کې مشکل پېښېدلو او یا زموږ د کارمندانو سره به کوم مشکل دوی د خوانه پېښېدلو، نو دوی به دا کار د نظارت نه به لاس اخیستلو. نو دغه موضوع وه چې دغه نتیجه د خنډ سره مخ شوله.
د ټاکنو خپلوا کمیسون ویلي چې هیڅ کله نه غواړي چې شفافیت د سرعت قرباني شي، او دا کار د شفافیت په هدف تر سره کړي چې دا نتایج ځنډول دي. نو څومره مطمئنه اسي چې دا ځنډ به د ټاکنو د نتایجو د شفافیت سبب شي؟ تخنیکی سنځي بم تر هغه زمانه پورې چې وس د ابتدایي پایلو اعلان تر ټاکل شوی، یعنی د عقرب درویشتمه، تر دې وخت پورې به ټول مشکلات مالی او نتیجه به د سی اعلانېږي چې ټول ولسته د منلو وړي.
ښه، پروسه سیستمونه چې کوم سیستمونه ایجاد شوي دي، دا سیستم کولی شي چې فاس او ناپاس رایې سره جلا کړي. هغه رایې چې بایومټریکي اطلاعات یا معلومات ولري، هغه رایې شمېرل کېږي، او همدارنګه تر اوسه پورې چې کوم کارونه مخکې لاړ دي او د دې نه وروسته چې ټایم لاین نن دی ولست سره شریک شولو، دې کې ټول فعالیتونه لیست شوی دي. هر فعالیت د پاره زمان په نظر کې نیول شوی ده. زه مطمئن یم چې 100% شفافیت تضمینیږي په دومره وخت کې، او دا نتیجه به ان شاء الله د سي نتیجه وي چې هیڅ نو ستونزه او هیڅ نو سوال به هیڅ چاته ورکه پاتې نشي، او پاکه نتیجه د ولست لپاره به د منلو وړ وي.
ډیره مننه اورنګزیب صاحب، کوم ودان
سلامت. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د خاصو نظامي قواو په عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په کامیابه توګه هدف ګرځول شوی و چې له منځه وړل شوی دی. د امریکا غاک د سپینې ماڼۍ خبریال سټیف هرمن په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس ټرمپ تقریبا د 500 دقیقو لپاره د سپینې ماڼۍ په ډیپلوماتیکه خونه کې د خبرو په ترڅ کې اعلان وکړ، کله چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي قواو سره مخامخ شو، په یو تونل کې د بمونو نه په ډک واسکټ خپل ځان او درې ماشومان هم وژل او پرسونل ته تاوان ونه رسید. جمهور رئیس وای بغدادي په ورستۍ و لحظو کې بغاره وهلې، جړای کوله او رنګېده. جمهور رئیس ترامپ په خبر ته دوام ورکوي او وای
He didn't die a hero, he died a coward.
هی یو قهرمان مړ نه شو، هغه یو بزدل مړ شو. د ترامپ په قول د بغدادي مړې د عدلي طب یا ډی ان ا للارې وپیژندل شو چې معنی 15 دقیقې وخونی. جمهور رئیس وایي د دغه تروریستي سازمان احتمالي ځای ناسته مشر لا پخوا د امریکایي قواو تر نظر لاندې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاکستانی چارواکو د یکشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي الوتکې ته د پاکستان د فضایي قلمرو د پاسه د پرواز کولو اجازه ورنکړه. د پاکستانی چارواکو په وینا د اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو په خاطر وکړ. د آی اف پی خبری آژانس د رپورت مهم ټکی درته سید سلیمان شاه اوري.
پاکستان دغه پریکړه په داسې یو ډیر حساس وخت کې کړې ده چې په اټومي وسلو سنبال دوړو زړو دښمنانو او سیالو هیوادونو ترمنځ د همالیا د غر په لمنه کې واقع د کشمیر د درې د بشپړ ملکیت په سر داوا او لانجا زیاته شوې ده. پاکستان د دې نه مخکې 13 میاشت د هند جمهور رئیس رامنات کوین دولتي الوتکې ته هم د پاکستان د فضایي قلمرو د پاسه د تیرېدو اجازه نه ورکړې. د ای اف پی خبری آژانس په دې اړه د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشي د یو مطبوعاتي بیان په حواله رپورت ورکړی چې د هند صدر اعظم غوښتل زموږ له هوایي حریم نه په خپله الوتکه کې تیر شي، خو موږ ورته له اجازې ورکول نه انکار وکړ، ځکه چې په همدې ورځ کشمیرانو د هند نظامی اشغال او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روانو بشري سرغړونو د غندلو په خاطر توره ورځ لمانځله. قریشی ویل چې په اسلام آباد کې د هند های کمیشنر ته د پاکستان د حکومت د پریکړې اطلاع ورکړ شوې. که څه هم چې ښاغلي قریشی دا نه دی ویلي چې مودي کوم هیواد ته روان، خو په اسلام آباد کې ولړ پوړي پاکستاني مامور د ایف پی خبري اژانس ته وویل چې مودي سعودي عربستان ته سفر کاوه. توقع وه چې مودي به په ریاست کې د پانګې اچونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. پاکستان سکال په فروری کې د هندي الوتکو د پروازونو پر مخ خپل فضايي قلمرو وتړه، خو په جولای کې بیرته پرانیسته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوال پاتسون او د هندي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له 1979 میلادي کال راهیسې له 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکیانو. په عین وخت کې د یک شنبه په ورځ د کشمیریانو په ملاتړ او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځیانو د ظلم د غندلو په خاطر د پاکستان په غټو خرونو کې توره ورځ اولمانځل شوه او احتجاجي غونډې رابلل شوې وې. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په شمول سیاسي مشرانو وینا وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په پاکستان کې مذهبي ګوند غواړي چې د عمران خان د حکومت په خلاف په اسلام آباد کې مارش وکړي. دغه ګوندوی د عمران خان حکومت مشروعیت نه لري او هغه باید استعفا وکړي. نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د جمعیت علما اسلام د ګوند بزرګونو په لویان راټول شوي او پایتخت اسلام آباد ته د حکومت په ضد د مارش کول لپاره تیاری نیسي. د دې ګوند نتاق مفتی ابرار احمد ای پی خبر ایجنس ته ویلي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن با د کاروان مشري کوي. ټاکل شوی چې د کراچۍ او پاکستان د نورو سیمو نه هم بزرګونو کسان په بسونو او نورو موټرونو کې د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ځانونه اسلام آباد ته ورسوي. مفتی ابرار احمد دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت مشروعیت نه لري او د فوز په زور واک ته رسیدلی. مولانا فضل الرحمن اسلام آباد ته روانېدونه مخکې خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دغه مارش د کشمیریانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره هم دی، ځکه چې هغوی د هندي عسکرو لخوا د مشکلاتو سره مخ دي. خغلی فضل الرحمن ویل کله چې د کشمیر د ملاتړ خبره راځي نو د پاکستان ټول ولس په یوه اتفاق وي. د جمعیت علما اسلام دې مشر همدارنګه ویل چې عمران خان باید استعفا وکړي او هغه د پاکستان رهبر نه دی، بلکې په غلا او په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ته رسیدلی. هغه وایي چې موږ د 2013 کال د انتخاباتو نتیجه نه منو او نه هغه حکومت منو چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې واک ته رسیدلی. د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د دې مارش ملاتړ کړی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف او مشرۍ د مسلم لیگ ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند تر څنګ یو شمېر مذهبي او غیر مذهبي ګوندونو هم د دې مارش سره ملاتړ څرګند کړی دی. د عمران خان په مشرۍ حکومت د مارش د تنظیم کوونکو سره خبرې کړې او کوشش کوي چې هغوی د اسلام آباد په کمی سنډي کې ځای په ځای کړي. حکومت همدارنګه د پایتخت په ځینو مهمو لارو کې کانتینرونه ایښي او د بلواز د اضافي پولیسو هم ځای په ځای کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ټرمپ خوانه مشاور له قاضي نه غواړي چې د پښتنې یا ماخذې د شاهدۍ په باره کې پریکړه وکړي. د ای پی د خبري اژانس رپورت به اوس په ګډه واورو.
د سپینې ماڼۍ پخوانی مشاور چې ټاکل شوی د نن د دوشنبه په ورځ د استازو د مجلس د تحقیق کوونکو په استمایا غونډه کې برخه واخلی له فدرالي محکمې نه غوښتي دي آیا دغه احضار اول ومني یا په هغه څه کې د همکارۍ په خلاف د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هدایت پیروي وکړي چې جمهور رئیس جعلکاری ګڼي. د ملي امنیت د رئیس پخوانی مرستیال چارلز کوپرمن د جمعې د ورځې د احضار اول نه سمدستي وروسته په واشنگتن کې د امریکا په ابتدایي محکمه کې قانوني دعوا وکړه. د لقاضي نه وغوښتل چې آیا د شاهدۍ لپاره د استازو د مجلس غوښتنو ته غاړه کیدی یا د کانګرس له پراسس نه مسؤلیت لاسته راوړي په داسې حال کې چې ټرمپ یې لارښوونه کړې ده. دغه قانوني دعوه په داسې وخت کې وشوه چې د ډیموکراتانو د پښتنو په باره کې تحقیقات د شنبې د ورځې د نادرې غونډې سره په بشپړ توګه روان دي. د اروپا لپاره د بهرنیو چارو سرپرست سیکرټری فیلیپ ریکرنا د تړلو دروازو تر شا د ټرمپ باره کې څه باندې د 8 ساعتو لپاره تایخات وشلو چې د می په میاشت کې د یوکرین سفیر برطرف کړی و. آیا د هغو کوښښونو په باره کې معلومات لرل چې یوکرین وهڅوي داسې تایخات وکړي چې هدف ورنه سیاسي وي؟ ریکارد د کانګرس غړو ته وویل د ټرمپ په مشرۍ مبارزې سره نارامه شوی دی چې د می په میاشت کې سفیر ماری یوانوویچ برطرف کړه او د هغو کوښښونو ملاتړ وکړ چې د دې په طرفداري شوي، که څه هم چې د بهرنیو چارو وزارت دغه تبصرې خپرې نه کړې. کوپرمن چې د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې جمهور رئیس ته مشورې ورکوي ټاکل شوی د دې ته په ورته استمایا غونډه کې نن د دوشنبې په ورځ برخه واخلي. کوپرمن په قانوني دعوا کې وویل دې نشي کولی د مقننه او اجرایه دواړو څانګو د رقیبو غوښتنو په استمایا غونډه کې برخه واخلي. دوی ویل د محکمې له مرستې نه په غیر دی به په خپله پرېکړه وکړي چې دا به کانګرس یا د جمهوري ریاست مقام ته د اساسي قانون له مخې تاوان ورسوي. د پښتون په باره کې د تاریخاتو ریخه د جولای د میاشتې 15 نیټې پورې رسیږي چې ټرمپ د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی ته تلیفون کړی و. ټرمپ د تلیفوني خبرو په وخت کې د یوکرین له مشر نه غوښتي وو د جو بایدن او د ده له زوی نه چې د ده سیاسي رقیب دی تحقیقات تعقیب کړه او د 2014 کال په انتخاباتو کې یوکرین رول لاره چې ټرمپ کې سپینې ماڼۍ ته ورسېد. ټرمپ د هغه وخت په تلیفوني خبرو کې د یوکرین لپاره نظامي مرستې چې کانګرس تصویب کړې وي بندې کړې. د په پرله پسې توګه وویل د یوکرین د تحقیقات لپاره تلافي نشته چې دې غوښتنه کوله، که څه هم چې په استمایا غونډه کې د دغه ادعا مخالفت وشو.
په کندز کې په ټولو کلینیکونو کې له 1 کال کم عمره ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه پرته د پیچکاری په ذریعه هم د ګزن د مخنیوي واکسین کیږي. ګلرحیم نیازمنه پاړه رپورټ لري.
روغتیایی مسئولین وایي چې په قندوز کې د پولیو له څاڅکو پرته له 1 کال کم عمره ماشومانو ته په کلینیکونو کې د پیچکارۍ له لارې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې له څه مودې را په دې خوا اوس په نورمال ډول په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه علاوه د پولیو د مخنیوي په خاطر د پیچکارۍ له لارې هم واکسین کیږي.
دغه واکسین خو تطبیقیږي د نورمال شکل باندې. مونږ هغه ماشومان چې واکسین تقسیم اوقات لرو، دا 1 کال نه ټیټ ماشومان، صرف 1 کال نه ټیټ ماشومان چې هغه دریم ځل مراجعې ته چې راځي هغه کارت ورسره وي، په هغه خوا کې ورته دا د پولیو یو زرقي واکسین ورته کیږي. نور ماشومانو ته نه کیږي. دغه 2 کلنو، 3 کلنو، 4 کلنو، 5 کلن دی ته به نه کیږي. صرف د 1 کال نه ټیټ ماشومان دغه ځکه نارمل دغه دی تقسیم اوقات دی چې هغه ماشومان ته ټول افغانستان کې دا کیږي. فرق نه لري، دواړه یو واکسین دي خو ماسریت یې بېخه دی. د زرقي واکسین ماسریت نه وي د ماشومان د پولیو د مرض نه دغه مخنیوی کوي.
د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین اوس په ټول افغانستان کې په دې خاطر ماشومانو ته په کلینیکونو کې تطبیقیږي چې ماشومان له ګزڼ کېدو څخه وژغوري. په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د نړیوال صحي سازمان د پولیو د برخې ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ګزڼ د څاڅکو نه پرته ماشومانو ته اوس په کلینیکونو کې د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین هم پیل شوی دی.
یو بل برنامه لرو د ګزن د خوراکي واکسین نه علاوه په د ګزن د پیچکاری واکسین هم کوو، د پولیو زرقي واکسین د ITV په نامه.
د سیمي خلک وایي چې دوی د ټولو هغو کارونو ستاینه کوي چې ګټه یې خلکو ته رسیږي. دوی په قندوز کې د پولیو د مخنیوي لپاره د سیمایزو مسؤلینو هڅې ستای یو زیاتوي چې 2 کاله وړاندې په دشتیرچی کې د یوې ماشومې په ګزن د اخته کېدو نه وروسته کتلوي معافیت د پولیو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کړې دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی د پیچکارۍ له لارې د پولیو د مخنیوي د واکسینو په اړه داسې وایي.
پولیو واکسین خوم کړه د ماشومان ته اساس کواله ته اوس له دومره خبر شوی چې پشکاریګانی راغلی دي ستنی راغلی دي او ان شاء الله خپل ماشومان د پاره به اغستنی موکو دا اولین ځل ده چې زه خبر شوم چې قندوز ته د پشکاری د نو واکسین راغله د تر اوسه پورې خونه و
په قندوز کې په تیرو دوه میاشتو کې د جګړو او نامنۍ لامل د پولیو کمپاینونه نه دي تطبیق شوی د کتلوي معافیت مسولین وای چې دوی به په سیمه کې د نسبی امنیت پر اتلو سره په ټول قندوز کې د پولیو د څاڅکو کمپاینونه تطبیق کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعته سارنې خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د تل په سیر په لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تربیه